حقوق دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشی، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مصالح او قواو پلیټیکي. متاسفانه لیدل شوی دی چې تر ځنه مواردو کې د ماشومان په خېلو خواو کې موجود دي، ولی هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چه راپور ورکوي د ماشومانو خېلتیا په مصالح او قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولی په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلی وبانډونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکرې یا د نشتوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې شلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او خېل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولی زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکیل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړه په برخه کې د خلکو ډول لخوا کارول شوی دی، اول لدې ماشومان استفاده شوی سره لدې چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر خسرانه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په دې ملي امنیت کې معلوم دی، ما دا ټول په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیواله اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم شته ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دغه چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت لپاره، د دوی د ودې لپاره، د دوی د ښوونه او روزنې لپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنگ کې کېل.
البته خیلی غاړي دا ردوي دوی دا وایي چې موږ خپله دا کار نه کوو خو خپله دا ماشومان راځي که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکړم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځایونو نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیتو د ملي اردو دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده د هغې له مخې کېږي او ممکن دلته هم نه وي ولې په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېلې خواو ته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د هغه نه دی دوی باید په دغه سند کې درس ووایي دوی باید ښوونې او روزنې ته مخه کړي او که د ډېرې مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري تر څو یو څوک د ډېرې مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه یې راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه کړي.
کیدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي یې. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې؟
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډېر نږدې وي دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی؟ یعنی کومو مسایلو ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نشي؟
د ما ښکېل غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسېږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهېږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بینالمللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکړي دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منع دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه میرا مثلا کارکوی او دولتونه ته مثلا د خپل هغه اندېښنه سرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خوا ته چې ځي ما تاسو چې په د دولت په اړخ کې هغه سند استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي د اقتصادي وجه د کمزورتیا په وجه ځي د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه محل چې دوی په اوسېږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خود سول او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چې اغل اسلام نه مخته ویل سویده حمامت و جرع حومت و جندل اسجعی فانت بمرائن من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر 2000 کلونو پوره شاو خواستان.
نن په همدی حق لغیگو پا پیل که پا افغانستان او نړی که ده کوترو او کوتربازی پا لرغون تو خبری کوو. ورپسې د کوترې سپېڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتر بازۍ په هکله مرکه لرو.
قدرمنو اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلي دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې.